یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سویت آسیا آزادي رادیو ته غوږ یاست. بل یو ساعته خپرونه پیل سوه. نن چهارشنبه ده، د لیندیا قوس 16 نومبر 2020. په راپورونو کې اوري چې په چین کې د سولې بین الافغاني غونډې چې ټاکل شوې وه د تیرې میلادي میاشتې پر 9 او 10 جوړه سي، لا یې هم دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې. دا مود خبرونه د سره موضوع د نور راپورونه هم څیړو. تر خبرونو وروسته خبرونه له نوریاس نوري ناوري.
په پیل کې د څو مهم خبرونو سر لیکونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او وای په کابل کې د ملګرو ملتونو پر موټر د لاسي بم په حمله کې وژل شوی یو ملکي مرستندوی وګړی دی. ټاکل شوی د پاکستان سره محکمه د حکومت هغه پریکړه وڅېړي چې له مخې د پوځ د لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوا د کار دوره د نورو کلونو لپاره غځیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگټن په ایران کې د حکومت لخوا د وروستو اعتراضونو د ځپلو په اړه تر 20 زیات پیغامونه، ویډیوګانې، عکسونه او یادښتونه ترلاسه کړي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په کابل کې د ملګرو ملتونو پر موټر د لاسي بم په حمله کې وژل شوی یو ملکي مرستندوی وګړی دی. د اسوشیټد پرس خبري آژانس د ښاغلي پومپیو په حواله ویلي چې د ملګرو ملتونو دا کارکوونکی د امریکا تبع او انیل راج نومېده. انیل راج د امریکا د کالیفورنیا ایالت له سان فرانسیسکو نه افغانستان ته تللی و او هلته یې له یوناما سره کار کاوه. په کابل کې د ملګرو ملتونو پر موټر د یکشنبې د ورځې په برید کې د ملګرو ملتونو دوه نور کارکوونکي او درې عام افغانان هم ټپیان شوي وو. چا تر اوسه د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی ایران ته تللی او له ایراني او د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره کتلی. دا خبره په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر کړې ده. هغه ویلي پرون سه شنبه د طالبانو د مرستیال او د سیاسي ډلې د مشر ملا برادر په مشرۍ پلاوی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه پورې تهران ته د طالبانو د دغه پلاوی د سفر په اړه کومه تبصره نه ده کړې. له دې مخکې هم د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو یو پلاوی تهران ته تللی و. د افغانستان حکومت تهران ته د طالبانو د وروستي سفر په اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو پخوا یې ویلي وو چې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د سفر پر ځای د طالبان رسما د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان د دوی د طالبانو دا سفرونه بې ګټې بللي وو. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونو نن خپل ټیسټ لوبه پیل کړه. دا لوبه د هند د لکنو ښار په ایکانا سټډیوم کې د افغانستان په کوربتوب روانه ده. د افغانستان ټیم بیټنګ یا توپ وهنه کوي. تر دې دمه د افغانستان ټیم په 42 اوورونو کې 1 منډې وبخی په 42 اوورونو کې 112 منډې کړي دي او 2 لوبغاړي سوځېدلي دي. د هند په لکنو کې په تېره یو میاشت کې افغانستان او ویست انډیز 3 ورځنۍ او 3 شلوریزي لوبې هم کړي دي. په 1 ورځنیو کې 3 سره لوبې ویست انډیز ګټلې او په شلوریزو کې بیا 2 لوبې د افغانستان ټیم ګټلې دي. ټاکل شوی د پاکستان سره محکمه نن د حکومت هغه پریکړه وڅېړي چې د پوځ د لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوا د کار دوره د 3 نورو کلونو لپاره غځوي. د پاکستان د لوی څارنوال دفتر پرون وویل سترې محکمې پرون د باجوا د دورې غځول تر نن چهارشنبه پورې ځنډولې دي. بجوا د پخوانی صدر اعظم نواز شریف لخوا د 2014 میلادي کال په نومبر کې د پاکستان د پوځ د لوی درسي په توګه ټاکل شوی و. د نوموړي 3 کلنه دوره د نومبر میاشتې په 9 نیټه پای ته رسیږي. د پاکستان قاضي القضات سید کوسا پرون د دې قضیې د اورېدو پر مهال د باجوا د دورې د غځولو په اړه د حکومت پر پریکړې پر نیمګړتیاو انتقاد وکړ او پوښتنه راپورته کړه چې آیا د پوځ د لوی درسیز د کاري مودې غځول قانوني دي او کنه. کوسا د پوځ او حکومت استازو ته ویلي چې محکمې ته ورشي او د دې اقدام تر شا په دلایلو په جزئیاتو بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي واشنگتن په ایران کې د حکومت لخوا د وروستیو اعتراضونو د ځپلو په اړه تر 20,000 زیات پیغامونه، ویډیوګانې، عکسونه او یادښتونه ترلاسه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون خبر اعلان ته وویل متحده ایالات به پر هغو ایراني چارواکو بندیزونو ته دوام ورکړي چې د ایران د وروستیو اعتراضونو پر مهال د معترضانو په ځپلو کې مسؤول دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د اعتراضونو پر مهال د حکومت ځپونکي اقدامات لږ تر لږه د 133 کسانو د مرګ سبب شوي دي. ایراني چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان لخوا د مرګ ژوبلې دا شمېره رد کړې ده. ایران د هغو اعتراضونو د ځپلو له کبله په نړیواله کچه له انتقادونو سره مخ شوی چې تېرې اونۍ د دې هېواد په تر 100 زیاتو ښارونو کې راپورته شول. عامو ایرانیانو وروسته له هغې په اعتراضونو لاس پورې کړ چې حکومت د تیلو بیه لوړې او ویش یې په زیره کړ. او لږ تر لږه 20 تنه ګرځندویان چې ډېری روسان دي پرون د دومینکن جمهوریت په ختیځ کې د هومای ښارګوټي ته نږدې د بس په ټکر کې ټپیان شوي دي. په دومینکن جمهوریت کې د روسي ګرځندویانو دا بس موټر هوایي ډګر ته په لاره و چې له یوې لارې سره ټکر وکړ. په یوټیوب باندې له دې پیښې په یوه تازه خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې بس اوښتی او لارې د ترافیکو په مخ تړلې ده. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د خبرونه په راپورونه کې اوري چې په چین کې د سولې بین الافغاني غونډه چې ټاکل شوې وه د تیر میاشتې په وروستیو کې جوړې سي لا هم دقیق نیټه نه ده په ډاګه سوې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د معترضو کاندیدانو سره خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
هیله مند سو چې موږ ته اجازه راکړي چې لاړ شو هغه تکراری رایې چې دي وو ولایتو کې چې پاتې هغه هم موږ جلا کړو او ابتدایي پایلې لرو.
په لوګر کې د مدني ټولنې د فعالانو د نیول سوو فعالانو کورنیو د هغوی د برخلیک په اړه اندېښنه وشوده.
اول خو به فامیل جوړ میداد وش خبر نمازی چند روز میشد زنده مورد خبر نبوده.
په خبرونه کې د کابل چاپ رسپانه ته هم کتنه کوو او اقتصادي خبرونه هم خبرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې ایران ویلي د هغو کسانو په وړاندې جدي اقدام کوي چې له لندن له خبرېدونکو فارسي ژبې ټلویزیون ایران انټرنیشنل سره تړاو لري. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبرېږي. په چین کې د سولې بین الافغاني غونډه چې ټاکل شوې وه د تیرې میاشتې پر 29 او 30 نیټه جوړې سي لا هم د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې. افغان حکومت په دې اړه څه نوی خو د وسلولو طالبانو د قطر دفتر وایي چې د اوس لپاره د غونډه ځنډېدلې ده. اکرام الله اکرام د په دې اړه معلومات راټول کړي دي. اکرام صاحب، د قطر د غونډې په اړه وروستي معلومات له تاسو سره څه دي؟
ډیر زیاته مننه سالی صاحب. لکه څنګه چې تاسو وړاندې وویل تر دې دمه دغه ناستې دقیقه نیټه نه ده څرګنده شوې. د قطر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو سره په یو ټلیفوني اړیکه کې ویل دي چې دغه ناسته ځنډېدلې نه ده، ځنډېدلې ده خو لغوه شوې نه ده. او دې سبب هم د افغان حکومت خودلی دی په ډاګه کړی دی چې هغه لیست چې د دواړو لوریو لخوانه پرې توافق شوی و چې په چین کې به د چین په ناسته کې به ګډون کوي وایي چې افغان حکومت دغه لیست تبدیل کړی دی او مهم سیاسي مشران یې دغه لیست نه ایستلي دي او افغان لوړپوړي چارواکي پکې اچولي وو. له دې وړاندې داسې راپورونه موجود و چې دغه ناسته لغوه شوې ده او دلیل یې ممدغه ښودل شوی و چې دغه لیست سره د طالبانو مخالفت ښودل شوی و. خو تازه معلومات هم دا دي چې دا یوازې ځنډېدلې ده، تر دې دمه بیا هم دقیقه نیټه نه ده معلومه. وړاندې داسې ټاکل شوی و چې دغه ناسته به د تیرې میلادي میاشتې په 29 او 30 نیټه باندې جوړه شي خو وروسته بیا وځنډېده. بله سالی صاحب.
اکرام صاحب، افغان حکومت د طالبانو د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه ویلي دي د قطر د غونډې په تړاو؟
سو شی بی وړاندې چې زه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان ګران هیواد سره وغږیدم، نوموړي وویل چې تر دې دمه ورته د چین د حکومت له لوري نه افغان حکومت ته د دغه ناستې په اړه باندې د ناستې د جوړېدو د نیټې په اړه او یا هم د ځنډېدو او یا هم د لغوه کېدو په اړه رسمي څه نه دي ویل شوي. دوی لا هم په هغه لیست باندې کار کوي چې په دغه ناسته کې به ګډون کوي، کوم کسان چې پکې ګډون کې په غلیس باندې کار شروع دی او ګران هیواد ول ترسو د غلیست ورسته شي بیا به لرسنه سره شریکی. خاغلی هیواد ول
څنګه مجلس تاکل چینایانو طرح کړی او د چین دولت له خونه طرح شوی، موږ منتظر یو چې د دین واورو او دې تر څو پورې مشته رسمن د دې د تاریخ اچولو د نوی تاریخ یادې الله وکړو پاکله کوم رسمي پیغام نه راکړای. د طالبان د افغانستان دولت د لسمانې کار کړای دا نه هیڅ وای نه دا تل خیر سره نه هیڅ هغه تاسو خدمت ته موږ اعلان
او سالی سب تاسو پوښتنه وکړه چې د روسي سرګندونو په اړه باندې د طالبانو ګران هیواد ویل چې طالبانو ته په کار ده چې په خپل لیست باندې دوی کار وکړي، نه دا چې د افغان حکومت د لیست په اړه باندې دوی سرګندونی وکړي. بله سالی
اکرام صاحب، د ایران ایرنا خبری اجنس او نورو رسنیو راپور ورکړی دی چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو هیات په ایران کې د ایران د بهرنۍ چارو له وزیر جواد ظریف او نورو چارواکو سره کتل. ایران ویلي دي چې دا هڅې افغانستان ته د سولې د ستنېدو په لړ کې کیږي. د دې هیات د تاک په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې حکومت څه ویلي دي او خلک څه وایي.
افغان حکومت دغه سفر په اړه د طالبانو د سیاسي دفتر د مرستیال ملا برادر د سفر په اړه ایران ته تردید مت سندې ویلي، خو طالبانو چې سه په خپل ټویټر باندې لیکلي دي سویل شاین هغه دادي چې د ملا برادر په مشرۍ باندې دغه پلاوی ایران ته رسیدلې. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره یې کتلي دي او د افغانستان د سولې په مسله باندې خبرې کړې دي. دا په وروستیو کې د طالبانو سوم سفر دی چې دغه هیواد ته کوي. لدینه مخکې د سپتمبر په میاشت کې هم د طالبانو یو پلاوی تهران ته تللی و. افغان حکومت په دې اړه څه نه وایي، شاید وروسته خبرې وکړي که څه ویل به وروسته به اوریدونکو سره شریکو.
ډیره مننه د اکرام له اکرام څخه. مو په قطر کې د طالبانو د مذاکرو د احتمالي مذاکرو د ځنډېدو او په چین کې د سولې د بین الافغاني غونډې د ځنډېدو په اړه معلومات واوریدل. دا مو هم اوریدل چې د طالبانو یو هیات ایران ته سفر کړی او په ایران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف او نورو چارواکو سره خبرې کړې دي. ورزو بل موضوع راخلو. د لوګر ولایت د مدني ټولنې د مشر موسی محمودي او د دې ټولنې د غړي احسان الله حمیدي کورنۍ د دوی په اړه اندېښنه څرګندوي. دوی دغه دوه کسان د ملي امنیت لخوا نیول شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم له موسی محمودي او احسان الله حمیدي سره د ملي امنیت ریاست چلند ناسم بللی دی. فیروزی عزیزی د دوی د کورنۍ لغړو سره خبرې کړي. وروستي جزئیات له دې څخه ورو. فیروزه جانې، د دغو کسانو کورنیو څه ویلي دي چې آیا له دوی سره په خبرو بریالي شوي دي یا د دوی د برخلیک په اړه له دوی سره وروستي معلومات شریک شوي دي؟
مننه سالی صاحب، سلام تاسو د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. ما څو شیبې مخکې د موسی محمودي، البته د لوګر ولایت د مدني ټولنو د رئیس، له همکارانو سره خبرې وکړلې. همدارنګه د احسان الله حمیدي چې دغه مدني ټولنو یو غړی دی، د هغې له کورنۍ سره مې خبرې وکړلې. دوی اندېښنه ښیي چې تر دې دمه هیڅ ډول معلومات له دوی سره نه دي شریک شوي. و ورځې دوی بد حالت تیر کړی دی، په کور کې زخت زیات اندېښمن و، د کورنۍ ټول غړي یې د دې لپاره چې کله ملي امنیت ریاست دا دوه کسان بولی دي له ځان سره، نو دوی کورنۍ ته او دوستانو ته کوم کسان چې دوی ورسره پیژني هیڅ ډول معلومات ورسره نه و شریک کړي. همدارنګه دوی وایي چې دا کار باید د امنیت ریاست نه بلکې د افغانستان پولیسو لوی څارنوالي او یا هم ورته نورو بنسټونو ترسره کړی وای. د کورنۍ، البته د احسان الله حمیدي د کورنۍ یو غړي ماته په دې اړه وویل،
تقریبا امروز هفت روز میشه ما از هیچ احوالی نداریم، ولی شب در خبرها شنیدیم میگه که یا امنیت ملی گرفتن. میگه امنیت ملی که وقتی یار میگرف میگه که ما برای حفظ جان یا گرفتیم، نه وقتی که یا جانش در خطر بود یار ما گرفتیم. ولی احوال خوب فامیلشون میداد،
مو هیچ خبر نمازی می چند روز میشد زنده و مورد خبر نبودیم. الا ولی ما شب خبر شده خبرو شنیدیم که یاد زنده است. و امنیت ملی گرفته. اگر امنیت ملی اور میگرفت چه بسازی قرار گرفتن. ما اینو میگیم که اگر حقیقت گفتن که مشکل است مردم چه حقیقت نگوید. دیگه بازی خود کار یا جرم نکردن یا صرف حقیقت رو برا کردن.
بله سالسه بلکه څنګه چې تیر ورځ هم موږ په خپل راپورونو کې د مسایل درلودل تیر شپه نو وخت د ولسمشي مانی نه ویل امیا خبره سو په هغه اعلامیه کې ولسمشي غنی ټینګار کړی چې ملي امنیت ریاست باید دا کار یا د اقدام نو تر سره کړی بلکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا اقدام کړی وای او اوس هم باید د افغانستان ملي ریاست امنیه البته د امنیت او ملي ریاست دا موضوع د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وسپاری هغه موسی محمودی او مدرنګل احسان الله حمیدی سره د ملي امنیت د ریاست چلان انسان بللای دی په ورته وخت کې پرون د بخښنې نړیوال سازمان هم یو اعلامیه خبره کړه په هغه کې هغه د سازمان خپل اندیښنه څرګند کړه یا یې پډاګه کړه او وی ویل چې هغه هم د دغه قران د دوی د دوه کسانو د کورنۍ په شان وویل چې دا کار باید لوی څارنوالي یا پولیسو تر سره کړی وای نه امنیت ریاست.
ډېر مننه د فیروزی عزیزی پر راپور کې مو وردل چې د لوګر د مدني ټولنې د مشر موسی محمودی او د دې ټولنې د غړي احسان الله حمیدی کورنۍ وایي چې د دوی په اړه اندېښنه لري او له دوی سره د دغه کسانو په اړه معلومات نه دي شریک شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی صفی خاوري.
د افغاني فرشونو او غالیو اداره وایي د وطني غالیو په صادراتو کې دیش سلنه کموالی راغلی. دغه اداره وایي که څه هم حکومت په هیواد کې د غالیو صنعت ته ډیره پاملرنه نه ده کړې خو ټینګار کوي چې د پراختیا لپاره یې یوه غوره لار له افغاني غالیو د دولتي ادارو او بنسټونو استفاده ده. د دې ادارې عمومي مسؤول عبدالقهار خوشخلق ازادي راډیو ته وویل
بهتره است شما قانونه د سپورت وطني مو را استفاده کړئ چې عمر شم دراز از و خوب هم است.
نوموړي له حکومت څخه وغوښتل چې د افغاني غالیو لپاره په کور دننه او بهر بازار موندنه وکړي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د غالیو د صادراتو کچه د قناعت وړ یا د بیا وای په تیرو نهو میاشتو کې د $300 میلیونو په ارزښت افغاني غالۍ بهر ته صادر شوې دي. د دې وزارت د عامه اړیکو د برخې مسؤل هدیه سیرت ازادي راډیو ته وویل دوی د افغاني غالیو د بازار موندنې په هدف ډېرې هڅې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیر کال له کورنیو تولیداتو نه د ملاتړ او په دولتي ادارو کې ورنه د ګټې اخیستنې په اړه ټینګار کړی و. د مالی وزارت سرپرست وزیر قزاقستان سره د جنس په جنس تبادله په هوکړه لیک ټینګار وکړ. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ له وزیر سره د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د سوداګریزو همکارۍ هوکړه لیک په پیل کېدو خبري شوې. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدین نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د مالی او کرنې وزارت سرپرستانو د هوکړه لیک پر بنسټ قزاقستان ته د افغانستان د تازه میوه او سبزیو د صادرولو په برخه کې له هغه هیواد څخه افغانستان ته د غنمو په واردولو ټینګار شوی او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ شپېته پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 80 افغانۍ شپېته پوله او زر پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ.
تاسو آزادی رادیو ته غوښیاست. اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبو. ایران وایي د هغو کسانو پر ضد به اقدامات وکړي چې د ایران انټرنیشنل په نوم له لندن خبرېدونکي فارسي ژبې ټلویزیون سره تړاو ولري. د بدسل کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چې وزارت یې په ایران کې د اعتراضونو په تړاو شاوخوا 2000 پیغامونه، عکسونه او ویډیوګانې ترلاسه کړي چې په هغو کې د اعتراض کوونکو شکنجه شول کېږي. عصمت څروان د ایران د اړوند مسایل تعقیب کړي په سټوډیو کې راسره دی. څروان صاحب، خبرونه د شرق لس په سر کې که دره ته وایي چې پر ایران انټرنیشنل ټلویزیون د ایران د حکومت د اقداماتو جزئیات څه دي؟
مننه صالح صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل په اوله کې، ایران وایي د هغو افرادو پر ضد به اقدامات وکړي چې د ایران انټرنیشنل په نوم له لندن څخه اوریدونکو فارسی تلویزیون سره ارتباط ولري. ایرانی چارواکو پر دې تلویزیونی شبکې تور پوری کړی چې تیره اونۍ په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو د خبرونو او راپورونو د خپرولو په ترڅ کې بې‌طرفي نه رعایت کړي. د بشنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې تیره اونۍ د تیلو د بیې د لوړېدو پر ضد په اعتراضونو کې لږ تر لږه 143 تنه وژل شوي دي. د ایران قضایه قوې د سه شنبه په ورځ پر خپله ویبپاڼه ولیکل چې د ایران انټرنیشنل تلویزیوني شبکې یو شمېر کارکوونکي به د خپلو مالونو په برخه کې له حقوقي او قضایي محدودیتونو سره مخامخ شي. د میزان په نوم د ایران له قضایي قوې سره تړلي خبري آژانس د دې محدودیتونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي چې څه ډول محدودیتونه، خو کېدای شي دوی به د دوی کورونه او جایدادونه ضبط کړي. تر دې مخکې د ایران انټرنیشنل تلویزیوني شبکې د ایران د استخباراتو وزارت چارواکي تورن کړي وو چې په تهران او نورو ښارونو کې د دې تلویزیوني شبکې د ځینو کارکوونکو د کورنیو غړي ځورولې دي. دا تلویزیوني شبکه چې په 2018 میلادي کال کې خبرونه پیل کړې، د ځینو ایرانی چارواکو په باور له سعودي عربستان سره تاړه ولري، یعنی دوی وایي چې سعودي عربستان یې تمویلوي. د راپورونو پر اساس ایران نه یوازې تازه د ایران انټرنیشنل تلویزیون بلکې د ځینو نورو هغو نړیوالو رسنیو د کارکوونکو کورنۍ وخت ناوخته ځورولي چې په بهر کې خبریالي کوي یا د ایران لپاره په یو نوی شکل سره نشات کوي.
بلې، سروان صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د ایران د حکومت له خوا د مظاهرچانو د زورولو په اړه د اسنادو خبره کړې ده. دغه اسناد او مدارک څه دي؟
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو اعتراضونو په ارتباط د ایران د اسلامي جمهوریت له لوري د خلکو د زورولو او کړولو تر اوسه پورې نږدې 2000 پیغامونه، ویډیوګانې یا واکسونه ترلاسه کړي دي. پومپیو پرون سه شنبه په یوه مرکه کې له خبریالانو سره، البته په مرکه کې، وویل چې د ولسمشر ترامپ په خپله د ایران وروستي اعتراضونه چې د دغه هیواد په ټولو سیمو کې وشول تعقیبول. د ایران خلک یو وار بیا دی وایي چې د ایران خلک یو وار بیا د دغه هیواد پر ناوړه اقتصادي ادارې د اعتراض لپاره واټونه او کوڅو ته راووتل. پومپیو همداراز ویلي چې د ایران رژیم له تشدد څخه په کار اخیستو اعتراضونه وځپل او بهرني هیوادونه د اعتراضونو مسؤل وبلل. ده وویل چې د ایران رژیم د حقایقو د پټولو لپاره انټرنیټ قطع کړ، خو د ایرانیانو وغوښتل چې خپل پیغامونه د امریکا له متحدو ایالاتونو سره شریک کړي چې د ایران د رژیم پر ځپونکو عناصرو باندې بندیزونه ولګوي. یعنی هغه کسان چې په دې ویډیوګانو په دې اسنادو کې ثابتېږي چې خلک ځوروي او وهي او ټکوي، نو امریکا به هغه په نښه کې او په یغو به راز راز بندیزونه ولګوي. پومپیو دا هم ویلي چې تر اوسه پورې دا ډول نږدې 2000 ویډیوګانې، پیغامونه، واکسونه د ټلیګرام له لارې ترلاسه کړي دي او هیله لري چې ایرانیان به نور پیغامونه هم ورسره شریک کړي.
ډېره مننه لیسمت څاروان څخه مو د ایران د وروستي وضعیت په اړه معلومات واوریدل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وی له مترزو کاندیدانو سره خبرو تر اوسه نتیجه نه دا ورکړې. د کمیسیون په حواله په شپږ وروستو ولایتونو کې د دوی د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش کار په بشپړېدو دی، خو د وو ولایتونو برخلیک لا هم معلوم نه دی. امید ظاهر مل دا مسله تعقیب کړې، د کابل له سټوډیو نور جزئیات وړاندې کوي.
پورا دوه میاشتې وشوې چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې شوې، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه یوازې دا چې د ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان نه دی کړی، بلکې نه دی توانېدلی چې په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې بهیر هم بشپړ کړي. اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په شپږویشت ولایتونو کې د دوی کار نن بشپړېږي، خو په اووه ولایتونو کې د رایو بیاشمیرنې بهیر له بنبست سره مخ دی، خو دوی هیله مند دي چې دا ستونزه حل شي. جوزجان، بغلان، سرپل، بدخشان، تخار، فاریاب او پنجشیر هغه ولایتونه چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې پکې د رایو بیاشمیرنې او څېړنې ته تر اوسه اجازه نه ده ورکړې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله مل نن د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د نن ورځې تر پایه په دې ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې او څېړنې اجازه ورنه کړل شي، دوی به خپله وروستۍ پریکړه وکړي.
موږ نن هم ورته منتظر یو، هیله مند سو چې موږ ته اجازه را کی چې لاړ شو هغه تکراری رہے چې دی و ولایتو کې چې پاتې هغه هم موږ جلا کو او ابتدائی پایلې لاس کو موږ ورنه هله کړی دا چې موږ ته د قانونو مطابق د اصول مطابق موږ ته اجازه را کی چې موږ پاک رہے د ناپاکو نه جدا کو موږ شپږش ولایت اخلاص کو بیا به رهبری مجلس کې ورسره د مجلس نه به نتیجه هیوادوالو تاسو سره شریکو
که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ځلونو ویلي چې د معترضینو ماندانو پښتونه او اندېښنو ته یې د قانون په رڼا کې ځواب ورکړی، خو معترضین وایي کمیسیون تر اوسه د دوی په قانع کولو کې پاتې راغلی. ولسمشرۍ ته نومان عبدالله د چهارشنبې په ورځ په خپله رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل دوی هیڅ ډول غیر قانوني غوښتنه نه لري، بلکې غواړي چې قانوني غوښتنو ته یې مثبت ځواب وویل شي. ښاغلي عبدالله زیاته کړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو انتخاباتي ټیم په امر کار کوي، خپلواکي یې تر پوښتنې لاندې راغلی او د کار پایلې هم مشروعیت نه لري. هغه خبرداری ورکړی که د ټاکنو کمیسیون قانوني مسیر ته مخه نه کړي د ټولو بدو پایلو مسؤلیت به یې پر غاړه وي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې پرون هم خبرداری ورکړی و که چیرې د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د 300 زره تقلبي رایو په اړه پرېکړه اعلان نشي دوی به اعتراض پیل کړي. بلخوا بیا دولت جوړونکې ټاکنیز ټیم وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه باید د نورو مشورو او فرمایشاتو ته په تمه واوسي. د دې ټاکنیز ټیم یو ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل کمیسیون نه باید نور د خلکو وخت ضایع کړي.
د تاکید کو چې د انتخاباتو کمیسیون به نور وخت نه ځای کوي، خپل ټایم لاینونه د مراد کړي او د قانونو خپل طرز عملونو پر وړاندې کړي د انتخاباتو لوري پایله اعلان کړي.
بلورته بیا خلک وایي د ولسمشرۍ ټاکنو په اړه د کمیسیون پڅو کارونو ستړي کړي دي. دوی وایي کمیسیون نور باید د خلکو د زغم امتحان وانخلي او خپل وروستۍ پریکړه وکړي.
د امید ظاهر مل په راپور کې موردل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویل له معترضو کاندیدانو سره یې خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له معترضو کاندیدانو په وار وار غوښتنه کړې چې له دې کمیسیون سره همکاري وکړي او په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې اجازه ورکړي چې کمیسیون وکولی سي د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي. اوس په ناجیه صافی راته وایي چې په کابل کې ورځپاڼه څه خبره کړې.
ملي ارمان ورسپانی لیکلی دویم ځلی ټاکنې باید د یوې بې پرې ادارې تر څار لاندې ترسره شي. وړاندې راغلی د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لورې د پایلو ځنډیدل او د ټاکنیزو ډلو ترمنځ روانو کړکیچونو خلکو ته ګڼې اندېښنې راپیدا کړې او دا د ټاکنو خپلواک کمیسیون باور له منځه وړی. د سرمقالې د لیکوال په باور که چیرې د ټاکنیزو ډلو ترمنځ ستونزې حل نه شي هیواد به له یو نوي کړکیچ سره مخ شي. هیواد دولتي ورسپانې بیا خپل سرمقاله د سولې پروسې راتلونکي ناسی ته ځانګړې کړې ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغان حکومت د سولې لپاره د یو مادیزې طرحې سربیره د حقنی شبکې درې بندیان آزاد کړل او اوس یې د چین غونډې لپاره تیاری نیولی چې د لومړي ځل لپاره پکې د طالبانو سره خبرې کیږي. خو د سرمقالې لیکوال لیکي په خواشینۍ سره چې د دې غونډې د ګډوډولو لپاره هم هڅې روانې دي او یو شمېر هغه ډلې چې له سولې ویره لري د دولت د دغو هڅو په وړاندې خنډونه جوړوي. د سرمقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې سوله د سیمې او نړۍ لپاره هم ډیره مهمه او برخلیک ټاکونکې ده. نو له همدې امله سیمه او نړۍ په افغانستان کې د سولې غوښتنه او د حکومت له دغه دریزه ننګه او ملاتړ کوي. د سرمقالې په پای کې لیکل شوی په همدې روحیه د چین غونډه پلان شوی او امریکا نړیواله ټولنه ملګري ملتونه او په تیره بیا اروپا او د افغانستان ترڅنګ د سیمې نور هیوادونه د روان او تلپاتې ګډې ګټې لپاره د سولې غوښتنه کوي. سرخط ورځپاڼې بیا د نورو مسایلو ترڅنګ د کورنیو بې ځایه شویو ژوند ته کتنه کړې ده. په سرمقاله کې راغلي یوازې سږ کال 315,000 کسان د جګړو له امله بې ځایه شوي دي. په سرمقاله کې راغلي جګړو له تیرو شاوخوا څلورو لسیزو راهیسې نه یوازې د لکونو افغانانو ژوند اخیستی، بلکې په همدې شمېر کورنۍ کړولې، د کور سرپرستان یې ترې اخیستي، مېرمنې کونډې، ماشومان بې پلاره او خویندې بیرونو کړې. په سرمقاله کې راغلي دغه خونړۍ جګړه لا هم روانه ده او هره ورځ په بېلابېلو نومونو لسګونه افغانان پکې وژل کېږي او د دې ترڅنګ ډېری کورنۍ هم بې ځایه شوي چې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د سرمقالې په پای کې د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته په اشاره لیکل شوي چې دا شمېر افغانان تر ډېره د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړو له امله له خپلو مینو نورو سیمو ته کډه شوي دي.
د خپلواک ساپی په نامه وريدون کې د لغمان له علي شنګ ولسوالي په خپل سیمه کې لیکلي د انتخاباتو کمیسون باید د جمهوریت ریاست لومړنی پایلې اعلان کړي چې د خلکو دغه اوږد انتظار پای ته ورسیږي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي، فکر نه کوم چې د طالبانو افغان حکومت او د امریکا د استازو له مخامو خبرو پرته هیواد ته سوله راسي. د جعفري په نامه وريدون کې لیکلي چې په هیواد کې د سون موادو او د غنمو بیه زیاته سوي ده. بل وريدون کې خپل نوم نه دی لیکلی خو وایي چې د زابل پر لویه لار باندې خلک له پولیسو څخه په تکلیف دي چې له پولیس له هر چا څخه په زور پیسې اخلي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجی لیکلي، په دې ولسوالۍ کې عملیات شروع دي، له دولت څخه د هیله کړې چې په دې ژمي کې د ملکیانو خیال وساتي. جمال شاه له کندهار لیکلي، د کندهار ښار خرابو سړکونو خلکو ته مشکلات پیدا کړي دي. او فضل کریم درویش له پکتیا لیکي، باید حکومتي چارواکي د خپلو ګټو لپاره د سولې چانس له لاسه ور نه کړي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبریږي چې د مخدره موادو د کښت کارونې او کاروبار پر زیانونو پکې بحث شوی دی. خو اوس 12:30 بجې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناورو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په کابل کې د تېرې یکشنبې د ورځې د ملګرو ملتونو پر موټر د لاسي بم په حمله کې وژل شوی یو امریکایي د ملکي مرستندویه کارکوونکیو. د امریکا دغه ادبه انیل راج نومېده او د ملګرو ملتونو له ادارې نامه سره کار کاوه. طالبان وایي یو پلاوی ایران ته تللی او له د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره انکتلی. دا خبره په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه پورې تهران ته د طالبانو د دغه پلاوی د سفر په اړه تبصره نه ده کړې. لکه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې لغوه شوې، دا تهران ته د طالبانو د پلاوی دوهم سفر دی. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لوبه د هند لکنو ښار کې روانه ده. د افغانستان ټیم بیټنګ یا توپ وهنه کوي. تر دې دمه افغان ټیم په 40 اورونو کې 138 منډې کړي او ول لوبغاړي سوځېدلې دي. ټاکل شوی د پاکستان سره محکمه نن د حکومت پر هغې پرېکړې غور وکړي چې له مخې د دې هیواد د پوځ د لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوا دنده د درې نورو کلونو لپاره غځولې ده. باجوا چې د 2014 میلادي کال د نومبر له 9 رئیس د پاکستان د پوځ د لوی رئیس په توګه دنده مخته وړي، روانه درې کلنه دوره بل سبا د جمعې پر ورځ پای ته رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي واشنگټن په ایران کې د حکومت لخوا د وروستیو اعتراضونو د ځپلو په تړاو تر 20,000 زیات پیغامونه، ویډیوګانې، عکسونه او یادښتونه ترلاسه کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د اعتراضونو په ترڅ کې د حکومت ځپونکي اقدامات لږ تر لږه د 143 کسانو د مرګ سبب شوي او لږ تر لږه 20 ګرځندویان چې ډیری روسان دي پرون د دامینیک جمهوریت په ختیځ کې د همای ښارګوټي ته نږدې د بس د ټکر په پیښه کې ټپیان شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي طالبانو د نشي موادو له لارې لاسته راغلو پیسو په وسیله خپل جنګي ځواک پیاوړی کړی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې پولیسو تر 300 کیلوګرامو ډیر نشه یي مواد ونیول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند مبارز اتل ازادي راډیو ویل د نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عقرب د میاشتې پر 28 نیټه د موټرو د تلاشۍ پر مهال په نازیان ولسوالۍ کې 300 کیلوګرامه چرس ونیول چې قاچاقکونکو په موټر کې پټ کړي ول. د دې موټر چلوونکی له پولیسو سره د نښتې په نتیجه کې ټپي شوی دی. په غزنی ولایت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو 88 نشه یي مواد وسوځول. د غزنی د والی ویاند عارف نوري په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
له نشه مواد سره د مبارزه ځانګړو پولیسو د اقرب د میاشتې پر اوویشتمه نیټه د دې یک ولسوالۍ په دوو کلیو کې نظامي عملیات وکړل چې د دې عملیاتو په نتیجه کې د استوګنې په دوو کورونو کې اتیا ټنه چرس ونیول. دا چرس تر پیژندلو او معاینه کولو وروسته په هماغه سیمه کې وسوځول شول. پولیسو د دې موادو د ساتلو په تور یو سړی هم نیولی دی. امنیتي درو دیرش تنه د نشه موادو د قاچاق په تور نیولي او بیا یې له نشه موادو سره د مبارزې ځانګړي عدلي او قضایي مرکز ته سپارلی دي. د دې مرکز ویاند خالد محیط ازادي راډیو ته وویل دا دیرش تنه چې امنیتي درو د نشه موادو د قاچاق په شلو پیښو کې د لاس لرلو په تور د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نیولي عدلي او قضایي مرکز ته وسپارل شول. ښاغلی محیط وایي د دې مرکز محکمو په تېره اونۍ کې 15 قاچاق کوونکي مجازات کړل. په دې مجرمینو کې یو یې د نشه یي موادو د خرڅونکو ډلې مشر دی.
تر گذشته 14-15 تنه از فروشنده ازینا
په خوا د نشه یي موادو د خرڅونکو یو 15 کسیزه ډله نیول شوې او دوسی هم چیرل شوې دي. خولنی کمرغشی د دې ډلې د مشر په ګډون د ډلې پاتې غړي په تیرې میاشتې نیول شول او اوس مجازات شول. په دې ډله کې درې هغه پولیس هم په تنفیذي بند باندې محکوم شول چې له دې ډلې سره همکاري کوله.
دا تورن کسان چې تیرې اونۍ پولیس ونیول 15 هغه قاچاق کوونکي دي چې وختلې د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر لارې بهرنیو هیوادونو ته هیروین قاچاق کړي. او د اونۍ وروسته به خداده چې په بغلان ولایت کې په یو بارون کې موټر کې 40 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د بغلان ولایت د امنی قومندانۍ ویاند جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل 40 کیلوګرامه تریاک چې لګوندي ولایت څخه بغلان ته راول شوی او بیا له دې لارې کابل ته قاچاق کیدل د موټرو د تلاشی پر مهال ونیول شول. د یدونی ورته چې د دې موادو د قاچاق په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې طالبانو د نشي موادو لپاره د رستراغلو پیسو په وسیله خپل جنگي ځواک پیاوړی کړی دی.
اول باید ارادي جهانی برای مبارزه به
با باید لمړی په نړیواله سیمه ایزه او ملي کچه له نشي موادو سره د مبارزې په اړه جدي اراده موجوده وي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې افغان دولت د کیمیاوي نشي موادو پر قاچاقونکو باندې قانوني شرایط سخت کړي دي.
پایندک نور حالت مخربي کوم دی وسنه دا وقایت ډیره
کیږي. د انسان د وجود پر مدافع سیستم باندې د نشو د ناوړه اغېزو په اړه د ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
د مور په ګېډه کې مشو یو مایوب دفاعي سیستم سره دا تاوري دیږي.
د قدرت الله په نوم یو معتاد وایي چې پلار د وی افغاني اعتبار هم نور باندې کوي.
نو زه د مور مې ولید ډیر مې زړه خپه سو. مال دا وګوره دام دی خدای یو کار ده.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خورې خدای دې خیر کې څه مشکل لري؟
خان صاحب د لور ژوند مې تباس.
اوس پرونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په سرګندونو باندې پیل کوو. ملګری ملتونو د سیمې له هیوادونو څخه غواړي چې له نشي موادو سره د مبارزې له لارې د طالبانو د جنگي پیاوړتیا مخه ونیسي. د ملګری ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش وایي چې طالبانو د نشي موادو د کښت او قاچاقو له لارې له سترغلو پیسو په وسیله خپل جنگي امکانات ډېر کړي او جګړې ته دوام ورکوي. ښاغلی ګوتریش وایي دا کار په افغانستان کې د سولې او ثبات په لاره کې یو ستر خنډ دی. د شانګای سازمان له غوړو هیوادونو څخه غواړي چې د نشي موادو د قاچاقو د لار په بندولو سره د طالبانو مالی سرچینې وچ کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاست نه کړنی کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتیری شوایي چې په آسیا کې هغه مهال سوله او ثبات راتلای شي چې د سیمې هیوادونه له جرمونو په تیره بیا نشه یي موادو لکه تولید او قاچاقو سره مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د ملګرو ملتونو د سازمان او شانګهای د همکاریو سازمان درېمې غونډې ته په خبرو کې وویل نړیواله سوله او امنیت له جدي ګواښ سره مخ ده او اصلي دلیل یې دا دی چې ترهګرې ډلې د نشه یي موادو د پیسو له لارې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. ښاغلی ګوتیریش د مرکزي آسیا د شانګهای سازمان له غړو هیوادونو څخه وغوښتل چې له افغانستان څخه د نشه یي موادو د قاچاق کېدلو لارې وتړي.
Our two organizations are also committed to promoting peace in Afghanistan.
ملګری ملتونه او د شانګهای د همکاریو سازمان په افغانستان کې د سولې ملاتړ ته ژمن دي چې افغانان په سولې او آرامۍ کې ژوند وکړي. موږ کولای شو چې د نشئی موادو لکه سره مبارزه وکړو، ځکه چې دا د طالبانو مالی سرچینه ده او دوی د کوکنارو پیسو باندې جګړې ته دوام ورکوي او افغانستان نارامه کوي.
د ملګرو ملتونو مشر د نشئی موادو لکاچاکو سره مبارزه د یو هیواد له وس څخه وتلی کار بولي او د شانګهای له غړو هیوادونو څخه غواړي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د افغان دولت د معلوماتو پر اساس د افغانستان په سلو کې څلوېښت تولید سوي تاریاک د پاکستان او په سلو کې نونس یې بیا د مرکزي آسیا هیوادونو له لارو نړیوالو بازارونو ته کاچاکیږي. د نشئی موادو سره د مبارزې کارپوه عباس فراسو وایي چې د سیمې هیوادونه د نشئی موادو له مبارزې سره سیاسي چلند کوي او نشئی موادو د قاچاقو لارې نه تړي.
باید لومړی په نړیواله سیمه ایزه او ملي کچه له نشئی موادو سره د مبارزې په اړه جدي اراده موجوده وي، خو له بده مرغه چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې نړیواله همکاري کمزورې ده او په سیمه ایزه کچه هم له نشئی موادو سره د مبارزې اراده نشته. د سیمې ډیری هیوادونه د نشئی موادو له تولید او قاچاقو سره سیاسي چلند کوي. د بیلګې په ډول له ایران څخه په کانټینرونو نشئی مواد بهرنیو هیوادونو ته ځي، خو د ایران حکومت یې مخه نه نیسي.
دا په داسې حال کې ده چې د سږني میلادي کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې څه د پاسه 2000 لیټره پریکرسرونه او نور کیمیاوي مواد چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي له ایران څخه افغانستان ته د قاچاقو پر مهال د افغانستان په سرحدي پوستو او یا ګمرک کې نیول شوي دي.
محمد ایاس تنکو چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش د څرګندونو په اړه راپور اوروه او اوس د کیمیاوي نشي موادو په اړه د افغان دولت پر دریز باندې خبرې کوو. د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې د کیمیاوي نشي موادو استعمال په چټکۍ سره پراخیږي او په نړیوالو بازارونو کې د نشي بوټو ځای نیولې دی. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې په تازه راپور کې راغلي چې په نړۍ کې د کیمیاوي نشي موادو تولید او قاچاق ورځ په ورځ ډیریږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
له 2018 میلادي کال څخه بیا تر 2019 کال پورې د کیمیاوي نشئی موادو د تولید او استعمال په اړه د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې د هر کال په تیریدو سره په نړۍ کې د کیمیاوي نشئی موادو د تولید کچه لوړه شوې ده. د نویو معتادینو ترڅنګ هغو معتادینو هم کیمیاوي نشئی موادو ته مخه کړې چې مخکې د نشئی بوټو نشه کوله. د عدلی او قضایي مرکز ویاند خالد محید ازادي رادیو ویل په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو قاچاق ډیر شوی او دولت هم د دې موادو قاچاق کوونکو ته قانوني شرایط سخت کړي دي.
د کیمیاوي نشئی موادو قاچاق کوونکو تل وړ قچ پاړس کله ټاکل شوی دی. په دې وروستیو کې په عدلی او قضایي مرکز کې ډیرې سب شوي پیکي د نشئی ګولیو په اړه دي. په تیرې یوه میاشت کې مو د 9 کیلو ګرامه کیمیاوي نشئی موادو دوسیه هم درلوده.
د هغو تغییراتو له مخې چې په 1990 شمسي کال کې د افغانستان د جزا په کوډ کې راغلل، یوې داده چې د 50 ګرامو کیمیاوي نشئی موادو او ګولیو قاچاق سزا د 9 میاشتو بند او یا 20,000 افغانۍ نقدي جریمه ده او لوړه جزا یې 14 کاله ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څیړنې ښیي چې په ښارونو کې د کیمیاوي نشئی موادو معتادین د هرې میاشتې په تیریدو سره ډیریږي. د عامې روغتیا وزارت د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي چې د کیمیاوي د نشئی موادو معتادین دا مواد په بازارونو کې رانیسي او ځینې بیا په ابتدایي ډول په خپلو کورونو کې جوړوي.
هغه معتادین چې کیمیاوي نشئی مواد کاروي هیڅکله درملنې ته زړه نه ښه کوي او د دې موادو ډیری کاروونکي ځوانان او شتمن خلک دي.
له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر ظفر د دې موادو د خپرېدلو اساسي علت وقایوي پروګرامونو نشوالی بولي. ښاغلی ظفر وایي که وقایوي پروګرامونو ته پاملرنه ونه شي نو معتادین به څو برابره ډیر شي.
نشئی خو نور مواد راوتلي دي، ورو ورو نور افغانستان ته راځي. کیمیاوي مواد هغه کچن مواد چې په آشپزخانه کې جوړېدلی شي، په آینده کې نور حالت موږ خرابېږي که موږ د اوس نه دا وقایه ډېره ټینګه لرو. وزارت صحت هم مجبوره ده چې دا قوانین عملي کړي. قسم دا د سم عملي شي کېدای شي قاچاق ماچاقو دا به مخه ونیولی شي نو بیا به د دې ملک د دې وارده کېدای شي کنټرول شي. د وقایه په ساحه کې داسې ډېر دقیق کار نه کېږي او ډېر مهم هم ښکاري چې دا باید وشي.
هیروین، ټابلیټ کا، د زیګه پونم ګولۍ او میټا فیټامین یا شیشه هغه کیمیاوي مواد دي چې په افغانستان کې تر ډېره حده ځوانان استعمالوي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. وست انسان د وجود پر مدافع سیستم باندې د نشو د اغیز موضوع ترازو. د انسان دفاعي سیستم د میکروبونو پر وړاندې مبارزه کوي، خو د نشې موادو استعمال دا سیستم کمزوري کوي او بېلابېلو ناروغیو ته لاره هواروي. دا چې نشه د انسان د وجود مدافع سیستم ولي او څه ډول کمزوري کوي، دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې وي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر وحیدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د انسان د وجود مدافع سیستم څه ډول جوړښت لري.
د انسان وجود یو خاص دفاعي نظام، یو خاص دفاعي سیستم په هغه کې دی چې هغه هر اجنبي جسم داخلیږي او وجود د هغه په مقابل کې دفاع کوي. که دا سیستم وجود ونه لري نو انسان لس ورځې ژوند هم نشي کولی. د انسان دفاعي سیستم یو میکانیزم دی نو چې ډېر پکې رول لري. سپین کرویات دي، CD4 په هغه کې حجرات دي، دا په مجموع کې یو سکری جوړ کړی دی او سرکیچ جوړ کړی دی دفاعي سیستم په نامه باندې چې دا پر دوامدار صحیح سره د وجود نه خاص دفاع کوي. ډېر شیان دي چې دغه دفاعي سیستم چې وجود ته مفید واقع کیږي، د ته ویزه ورکوي چې داخل شي وجود ته او هغه نه وجود ګټه اخلي. او ډېر هغه شیان دي چې هغه نشي کولی چې داخل شي. که چیرې داخل شي وجود د شدید عکس العمل سره مواجه کیږي.
نشه د انسان د وجود پر دفاعي سیستم باندې څه ډول ناوړه اغېز لري؟
د انسان دفاعي سیستم یو انرژي، یو طاقت ته ضرورت لري چې دغه سیستم فعال او وکولی شي چې اختصاصي وختو کې وجود نه دفاع وکړي. کله چې یو نفر مخدره مواد استعمالوي په دوه مشکل سره د سیستم دفاعي مجګي او دا چې د مکمل انرژي نه اخلي. مجبور کې مخدره مواد دا سلور 15 چې دي، دا کله چې انسان دا اخلي همداسې په تدریج سره دفاعي سیستم هم ضعیفوي. بل د حجرات چې ده په تخریب شروع کوي او دغه حجرات تعداد کمیږي. کله چې حجرات تعداد کم شو مثلا دفاع کمیږي، بلاخره وجود نشي کولی مقاومت وکړي او میکروبونه پرې غلبه کوي.
نشه ولې دغه سیستم کمزوری کوي؟
په مجموع کې نشه یي مواد کله چې داخل دی اوزیت کیږي، یو مخدره توکي روږدي کسان کوم پیسې چې پیدا کوي هغه ټول په نشه لګي، مثلا کافی انرژي ورته نه رسیږي. بل دلیل دا چې د داخل دی وجود دغه میتابولیزم یا تجزیه د مواد زیاتیږي. هر څه چې وجود داخليږي چون هغه د جذب لپاره آماده شي هغه په وړوکو واحداتو باندې تجزیه کیږي. مخدره مواد میتابولیزم دا ده کله چې په معده کې د هضم شو دا مواد باید په وړوکو مالیکولونو باندې تجزیه شي. مثلا یو مړی ډوډۍ اخری په دې کې مثلا 1000 یا 2000 زنجیر د ګلوکوز ده. د ګلوکوز زنجیرونه باید د قطع شي. که چیرې دغه زنجیر د ګلوکوز قطع نشي او په وړو وړو مالیکولو تجزیه نشي د نه جذبیږي. په مخدره مواد چې استفاده کوي دغه پروسه نورمال صحیح نه وزي، دغه مواد په وړو واحداتو نه تجزیه کیږي، همداسې بدون د جذب مواد غیتی نه وزي.
کومه نشه د انسان دفاعي سیستم ډیر کمزوری کوي؟
کچری دا تقسیم بندی کو په حوال کې میت امفیټامین یا کوسینوم شیشه دا ډیر مضر مواد ده. د انسان دفاعي سیستم ضعیفوي. په دوهم خط کې هغه خلک چې مخدره مواد د پچکاري د لارې نه اخلي، چون پچکاري د لارې نه کله چې دا مواد اخلي مکمل که یو ګرام واخلي یو ګرام وینه کې خپله مستقیم داخليږي، سیستم دفاعي ضعیفوي. کوم متدین چې د مخدره مواد د پچکاري د لارې نه اخلي او شریکی در سرنجونه دا پا ایتس اخته کیگه. کرا چه پا ایتس اخته شو ایتس خپلا نوشنی CD4 یا CD4 پا نامه بنده یا حجرات دا پا داخل چه اغا دا دفاع مسئولیت لری. کلا چه دا پینده سوانو سالور سوشی وجود نشی کوله چه دفاع وکی. بل اغا خلق چه هیروین دودهی تا چون سگه تزی سگه که دا وینه تا جذبیگی نور دا سگو تکلیف پیدا کی سعی اکسیجن نشی تبادله کدله اغا مختلف مشکلات سره مواجه کیږي او دا هم ډېر زر دوی دفاعي قوه ضعیفېږي.
دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې وي؟
هر څومره چې ډیر وخت مواد استفاده وکړي، همداسې په تدریج سره د ده دفاعي قوه ضعیفېږي. او که چیرې زر قطع کړي، زر بغه کړي. او بل هغه خلک چې درون نشئی مواد اخلي، مثلا شیشه اخلي یا بل اخلي، هر څومره چې د مخدره موادو سره ژوند وکړي، هر څومره ډیر چې د مخدره مواد وڅکي، په هماغه اندازه د دفاعي قوه ضعیفېږي. کیدای شي یو وخت چې راشي چې د یو طرفه جاده غوندې شي او نور بیرته خپل اولي حالت ته فیصد یاد نه شي.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر دفاعي سیستم باندې ډیره ناوړه اغیزه لري؟
په اول قدم کې هغه خلک چې ډیر موسن دي، مثلا د 15 کلونو نه جګي او د مخدره مواد هم استفاده وکي، د دفاعي قوت ډیر زر ضعیفېږي. هغه نه وروسته بیا ماشومان دي، نو ماشومان کې دفاعي سیستم چې ده د انکشاف په حالت کې ده، د نشو نما پروسې نه د غورځي. او بل په حامله ښځو کې ډېر رول لري، ولې چې د مور په ګېډه کې کوم ماشوم هغه باندې بد تاثیر کوي او یو معیوب دفاعي سیستم سره دا تولیدېږي.
د انسان د وجود پر مدافع سیستم باندې د نشو د ناوړه اغېزو په اړه مو له ډاکټر واحد الله کوشان سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اورېده.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې پر 2.6 مزدني سپو خپریږي. او اوس ته خاطرې واردی. د کابل د شکردرې ورسوالۍ قدرت الله د 2 کالو راهیسې د هیروینو نشه کوي. دی وایي چې تر نشه مخکې د ټوکرانو او بادامو تجارت کاوه او پلار یې په لکونو پیسې ورکولې، خو اوس د یوې افغانۍ اعتبار هم نه ورباندې کوي. دا چې قدرت الله ولي او څنګه په نشو اخته سو، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ته نک سره د زړه خواله کړې ده.
په پاکستان کې مونږ مسافری کوله، دې ځینې لاړمه، نو بادام هم خرڅول. پلار مې ښې پیسې راته راکړې، وایي زوی او دا پیسې او دا ته. ما یو انډیوال د تره زوی مې و، دا مې ځان سره که پلار مې راته ویلې وه، والکه دا سړی وایي پوډري ده، چرسي ده، ده سره وایي دا انډیوالي پرېږده. ما ورته ویلې ما پلاره دا ما سره ډېره خوږه مینه کوي او پرېږده مال چې زه ده سره سږ کال لاړ سم. نو بیا سیالته مونږه دیره ونیول، مالې د تره بچی مال دا 2-3 شپې مالې ماته بیخي خوب نه راځي. سرګټو نه یې پوډرو سرګټ جوړ کړي ول، نو دغه سرګټو باندې زه عادت کړم. د رختونو کار به مې کوو، د پلار به راته 2-2.5 لکه روپۍ افغانۍ راکړې. په همدې کابل کې به مې رخ اخیستې، رات ته به پسې تلم، لاټ مال به مې اخیسته. چې کله زه نشې سوم، دا څه مزدوري هر څه به مې څه کول، دا به مې په دې نشو باندې برباد کړی وي. ته دې انترا د مسه پلار هم راتی ادبار را باندې خام سو، د مور هم ادبار را باندې خام سو، زی ولا لازمي می پوري سوای ده. زما په وجود باندې په دې ان تاثیر کړي وکنه، س ډیر درد را چولای وو. د س رواني تکلیف کې د غمنګ غوند پوريان د غ پوډر را چی سرو را سیست معمولی یو سکنم پوډر خلاص کی روان سی خپل کور پری دی، بچی پری دی، روره روانی روره دی خپل پودر رو پسی روره. اما غساکی تا ورزی پودر تی ناخلی، سی کل نبم زبا کور نبسی او اتما شپا با می بیرون کولا پودر رو پسی، سی کور تا با می راغ نما خزا با می پس رو وخ کو جڑی دلا. نو ما تا با دی سیاسر ویلی و تا خدای تا گورا، پلار تا دی گورا، رونو تا دی گورا، رونو دی درگرده تیگه راوڑی کورونه جوڑی. او تا دا ذهن نلری سته یو کور جوڑ که یو پامل جوڑ که دی مازلو تانا خبر غواله و تر و دیوال تا شاتاو که او کلک ویده. کلا با میم سه مور با میو تاک تا راغ دلا، نو مور با میده سه دیایل تا و کتل ما تا بیلی نامر دا تری دی بچانو تا دیو گوره بچی دی پو تاکی جهی گی نه. او ته بیا ما ماغه پودری دی شپې 2 بجې دی کور ته راسی، تر دی ګل سیاسری ته وګوره، دی سیاسری نه دی شرم وکه. نو مور مې سه خدای ستر ته په ژړا سوله پوه سولې، زه مور ته په ژړا سومه. نو زه دا مور مې ولیده، ډیر مې زړه خفه سو.
مال دا وګوره دام دی خدای یو کار ده نو خدای ستره زه به مې غلی بس ناست وم ادې ته به مې ویلې مالې ادې بس هر کار کوم بد کوم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې یاسین خان یو پاک او خواخوږی قومي مشر دی. د جرګه جوړه کړې او د خپلې ولسوالۍ ټول مشران یې راغوښتي دي. دا چې دا جرګه د څه شي په اړه ده، څه ډول پرېکړې به وکړي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
بس دا دے در اغلبا
خوری خدای دی خیر کی سدی ورتا ویل
بس خوری پشتنا مکوا خدای دی زما دا حال وسط.
سلام علیکم خوری.
و علیکم السلام.
خوری خدای دی خیر کی سو مشکل لری
خان صاحب تلو جوان می تباس
سنگا تباشو
میرا یہ پوچری دی اول یخ پل طول جایدات خس کر بی از ما در نصر زر خس کر وروسته د کور ټول سامانونه خرڅ کړل.
زموږ د کلي اکرم یادې؟
هو اکرم یادوم.
رښتیا هم چې اکرم ډیر بدمرغ او ظالم سړی دی
خان صاحب. اوس یې په کور کې سم نشته د سر پوړنې هم ځینې خرڅ کړل.
هو عملیان دغسې ناوړه کارونه کوي
خان صاحب. لور مې هره ورځ وایي پرون یې غبرګ لاسونه ور مات کړه اوس به شفاخانه کې بستري ده.
خو ډېر بد کار سوی دی
رښتیا هم چې ډېره بده پېښه ده
خان صاحب. ته خو د کلي مشه دی دا به تر څو پورې د خلکو لوڼې په ژوندنې په اور کې سوزل کېږي. ته خو هم د یوې لور پلار یې.
خورې مه ژاړه زه یې خامخا یوه چاره کوم. بس همدا اوس ځم او یو لاره به ورته پیدا کړم. د خیر
څنګه چاره یې کوې؟
بیا به خبره شي چې زه څنګه چاره کوم. ورونو تاسو غوښ شي چې جرګه پیل کوله خیره.
ورونو تاسو چوب شي چې یاسین خان څه وایي؟
زه زموږ د کلی مشر حاجی دین محمد او د ولسوالۍ نورو مشرانو ته کورودانه وایم چې په زحمت شول او دې جرګې ته راغلل.
کور د آباد خان صاحب خیر وي.
یاسین خان مهرباني وکړه خبرې شروع کړه چې مشران مو د څه لپاره راغوښتي دي.
حاجي صاحب ته خو خبرې چې زموږ په کلي کې معتادین ورځ په ورځ ډېرېږي او د کلیوالو ژوند یې ډېر تریخ کړی دی.
او خان صاحب بېخي خبر یو پرون اکام خپله مېرمن وهلې ده او غبرګ لاسونه یې ورمات کړي دي.
زه چې معلومات لرم په ټوله ولسوالۍ کې دغه حال دی. مشرانو تاسو وست دغه سنه ده؟
بالکل
همدغه خبره.
بس پوښوم چې زمونږ استاد ټولو درد یو دی.
او خان صاحب د ټولو ولسوالۍ خلک له معتادینو څخه په تنګ شوي دي.
پروسه کال مو پریکړه وکړه چې زمونږ په ولسوالۍ کې به نسوک بند او کوکنار کړي او نه به نشي مواد خرڅوي. ستاسو هغه پریکړه یاده ده؟
او خان صاحب یاد نه ده ولې مو نه ده یاده.
خو نن پر یو بل مشکل باز کوو.
په کوم مشکل باز کوو خان صاحب؟
تاسو ته معلومه ده چې له معتادینو سره ټوله کورنۍ پازاب اخته خو میرمنې ډېرې ورسره په تکلیفي.
ریختیا هم زنی معتادین خپل میرمنی وهی په نشوی اخته کوي.
خان صاحب نارینه خو هسی هم په نشو اخته دی. دا غو علاج به هم کوو خو باید دو معتادینو له لاسه یې ښځې او ماشومان تباه نه شي.
زه هم دغه خبره کوم. مونږ وینو چې ځینو معتادینو خپلې ښځې طلاقې کړي او یا یې په نشو اخته کړي دي. وهل او ټکول خو یې لا پرېږده.
خان صاحب د موتاد خزو په ګیډه کې ماشوم موتاد وی دا ماشوم څه ګناه لري چې له مور موتاد پیدا شي
هو دا خو رښتیام ډیر لوی ظلم ده ماشوم څه ګناه لري
ګوره ګوره که مجرد نارینه موتاد شي پر ټول کور دومره غیزه نه کوي خو موتاد مور سره اولادونه او ټول کور تباه کیږي ځکه چې کور په خزه ودان دی
وو دا خو بیخی سمه خبره بیخی دقیقه خبره ښه یاسین خان ستا څه خوښه ده چې موږ اوس څه وکړو
زه وایم چې باید تر دې وروسته هیڅوک معتادینو ته خپله لور او خور ور نه کړي که معتاد دې ځان علاج وکړي بیا خو معتاد نه دی
ښه خبره ده په دې ډول به ځوانان اول خو نشه نه کوي او که څوک معتاد شو نو د واده له خاطره به د ځان علاج وکړي
وروڼو خبره به را لنډه کړو ایا ستاسې خوښه ده چې تر دې وروسته به زموږ په ولسوالۍ کې هیڅوک هم خپله لور او خور معتاد ته نه ورکوي بس سمه ده زموږ د ولسوالۍ د جرګې فیصله دا ده چې تر دې وروسته به هیڅوک معتاد ته خپله لور او خور نه ورکوي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای په امان.
د زهر کاروان مننه چې ازادي راډیو واورئ.